کار رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا.
امریکا را غشنر جا قدمان آمزار دونکو و سلام علیکم زموش پشتو خبری خبروانی تا شرق لازموش پدی خبروانی که دا افغانستان سیمی و نری پاکلا دا تازه خبرونو برسیر ریپورتون مرکی حمل رو او رست خبروان هم دست دورندی کیجی و سپا مکری دی ساعت مهمو خبرونو لندیست دا هلمند ولایتی چارواکی وای چی که حکومتی مرست رو ونرسیجی هلمند به سقوط وکی د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د پوځیانو د یاد په ورځ په څو غونډو کې ګډون کوي او د عراق پولیس وایي چې په بغداد کې په یو لړ بمی چاودنو کې د شلو څخه زیات خلک وژل شوي دي. پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته. د هلمند په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې جګړې زور اخیستی او جګړه د لشکرګاه ښار څنډو ته رسېدلې ده. رپورټونه وایي چې په دې جګړه کې شاوخوا دیش افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او طالبانو ته هم سخته مرژوبله اوښتې ده. وسلوالو مخالفانو د تیرو دوو ورځو راهیسې د هلمند ولایت په درو ولسوالیو نادلي ګرشک او مرجې کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي دي چې د دغو جګړو لمن اوس د ولایت مرکز لشکرګاه ته څیرمه ولسوالۍ ته رسېدلې. د هلمند ولایت د ولایتي شورا رئیس کریم اتل امریکا ډخ ته ویلي چې که هلمند ته تازه دمي عسکر ور ونه رسي نو کېدای سي چې دا ولایت سقوط وکړي. د ښاغلي اتل سره د امریکا ډغ مرکه د خبرونو وروسته مه هیروي. افغان حکومت وایي چې د ملا عبدالمنان په مشرۍ د طالبانو د ډلې سره خبرو ته آماده دی او د بین الافغاني خبرو هرکلی کوي. د ارګیو ویان د واخان مینپال داسې وایي:
د افغانستان د حکومت دریځ د سولې په اړه باندې روښانه او واضح دی. ټولې هغه ډلې چې غواړي بین الافغاني مذاکراتو ته داخل شي د افغانستان حکومت یې هرکلی کوي. هغه ډلې چې جګړه کوي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه یې په وړاندې باندې دریځ.
د طالبانو د ډلې مهم مشر ملا عبدالمنان علاقه ښودلې چې د افغان حکومت سره مذاکراتو تیار دي، خو د حکومت څخه به غواړي چې دوی په افغانستان کې اسلامي قوانین تطبیق کړي او بهرني ځواکونه وباسي. ملا عبدالمنان نیازي د افغانستان په ختیځ کې خپلو 200 پلویانو ته ویلي چې د دوی ډله په حکومت اعتماد نه لري، خو غواړي چې د کم مخکینی شرایطو پرته په مذاکراتو کې برخه واخلي. د دارلمان د قصر د بیا رغونې چارې نن رسمن پیل شوې. د دې قصر د بیا رغونې چارې نن په رسمي ډول افغان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو چارواکو پرانیستې. ولسمشر غني چې د دارلمان په کنډواله قصر کې ښاري عالي شورا هم ایجاد کړی، وویل چې د دارلمان قصر د افغانستان په خپلو پیسو جوړیږي او د دغه قصر بیا رغونې ته د چا څخه مرسته نه ده غوښتې. ولسمشر غني داسې وویل:
نقاط افغانستان از تمام مردم قهرمان، مردم مجاهد افغانستان بتانن نمایندگی کنن و خاصتا اطفال ما با دیدن از این بتانن آینده را ببینن.
ولسمشر غنی د دارلمان د قصر بیا جوړول د ملي یووالي حکومت ته ویاړو بالا. وی ویل چې تمه لري چې دا قصر به سم ورغوي. د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری بیا وایي چې د دې لوی پروژې د بیا رغونې مهندسي کارونه د پیاوړو انجنیرانو په اختیار کې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د پوځیانو د یاد په ورځ په څو غونډو کې ګډون کوي. دا ورځ چې په امریکا کې د میموریال دی په نامه یادیږي د هغو سرتیرو په یاد لمانځل کیږي چې د امریکا په پوځ کې د خدمت په نوم وژل شوي. ولسمشر اوباما نن سهار په سپینه ماڼۍ کې د پوځ د بیلابیلو مشرانو او ډلو سره د سهار چای وکړې. وروسته ولسمشر اوباما د ارلنګټن پوځي ادیرې ته ولاړې او هلته یې د ګمنامو سپایانو پر قبر باندې د ګلو ګېډې کښېښوده. په امریکا کې د میموریال ډې هر کال د مې د میاشتې په وروستۍ دوشنبې لمانځل کیږي. ولسمشر اوباما په خپلې اونیزې وینا کې وویل چې موږ د خپلو وژل شویو قهرمانانو دونه پوروړي یو چې هېڅکله به یې پور ادا نسو کړی. د عراق پولیس وایي چې په بغداد کې په یو لړ بمی چاودنو کې د شلو څخه زیات خلک وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې د دوو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دي چې د فلوجه په ښار کې وسوه. تر ټولو خونړی برید د بغداد په شمال کې د شاپ په سیمه کې چې د شویګانو سیمه ده وسو او لږ تر لږه یولس کسه پکښې ووژل شول او په لسګونو تنه نور ټپیان شول. برید هغه مهال رامنځته شو چې یوه ځانمرګه برید کوونکي خپل موټر ته په یوې تجارتي سیمه کې امنیتي پوستې ته څیرمه انفجار ورکوي. بل ځانمرګه برید د ترمیه په سیمه کې وسو چې د سنیانو سیمه ده او د عراق په شمال کې موقعیت لري. په دې برید کې شپږ کسه ووژل شول او شل تنه نور ټپیان شول. ځانمرګه برید کوونکي د پولیسو ماموریت ته څیرمه برید وکړي. درېیم ځانمرګه برید د صدر په ښار کې وسو او پکښې درې کسه ووژل شول او لس تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې د شاب او صدر د سیمو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. یمنی چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د حکومتي ځواکونو او حوثي اغیانو ترمنځ په نښتو کې په لسګونو تنه خلک وژل شوي دي. پام وکړي نور تفصیل ته چې مطیع الله عابد به یې وړاندې کړي.
د یمن چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د حکومت د قواو او د حوثي اغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اته څلوېښت کسان وژل شوي دي. حوثي اغیان چې ایران یې ملاتړ کوي د مارب او شبوا د ولایتونو ترمنځ سیمو برید کړی خو حکومت ته وفادارو ځواکونو بیرته په شاته مولی. د یمن د سیمه ییز فوج قمندان مسافر الهیرتی داسې وایي:
الحمدلله صدنا الهجوم ومن ثم
د خدای څخه شکر دی چې موږ حملې پر شا وتنبولې او تهاجمي برید مو وکړ. دوی پر موږ برید وکړ خو موږ بیرته پر شا وتنبول او د هغوی سیمې مو هم ونیولې. په راتلونکو څو ساعتونو کې موږ د لا زیات پرمختګ پیشبینی کوو. موږ به خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوو.
د حوثي یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نافذ شوی اوربند اوس هم رعایت کیږي خو بیا هم کله ناکله د دواړو خواوو ترمنځ نښتې کیږي. د اوربند اوږدمهاله هدف دا دی چې د دواړو خواوو ترمنځ دائمي سوله وشي. مطیع الله عابد، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د عراق پوځ نن د دوشنبه په ورځ د فلوجه د ښار د نیولو دپاره عملیات پیل کړل. فلوجه د اسلامي دولت د ډلې قوي مرکز ګڼل کیږي. ملګري ملتونه وایي چې دغه سازمان پر سولې ساتي ځواکونو باندې پرون د یکشنبه په ورځ په مالی کې برید وسو. پنځه تنه یې ووژل شول، یو تن بل ټپي سو. برید د مالی په مرکزي برخه کې هغه مهال وسو چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتو ځواکونو کاروان د ساویرا د سیمې په دېرش کیلومتري کې د حرکت پر مهال و. تر اوسه پورې هیڅ یوې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او پرون د یکشنبه په ورځ د هغه جاپاني خبریال انځور پر انټرنیټ راښکاره سو چې په سوریه کې د یو کال لایسې لا درک و. په انځور کې جمپي یسو ده، اوږده ږیره او ریشتان لري او نارنجي کالي اغوستي دي. د انځور دقیقه نیټه لا معلومه نه ده. د هغه په لاس کې یو لوحه ده او پرې لیکل شوي دي چې لطفا زما سره مرسته وکړئ، دا زما وروستی چانس دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو، وخت په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې او 38 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته خبری خبرونه اوري. لږ وروسته د ځوانې هیلې خبرونه هم تاسو ته وړاندې کوو. په خبرونه کې زموږ سره یو ځوان میلمه ده چې د هنر او کلتور په برخه کې ډیر کار کړی ده. که تاسو هم غواړئ په خبرونه کې برخه واخلئ، لږ وروسته زنګ وهلی شئ. اوس هم د راپورونو برخه. په افغانستان کې حزب اسلامي د افغان حکومت سره د سولې د خبرو په برخه کې د نوو شرطونو د ایښودلو په هکله د دې حزب د یو چارواکي څرګندونې د خپل حزب رسمي دریز نه ګڼي او ویلي دي چې د سولې د خبرو د پایلو په باب د حزب اسلامي رسمي دریز یوازې د دغه حزب د پلاوي د مشر محمد امین کریم لخوا په مناسب وخت کې اعلان شي. تفصیل د اکرام شینواری په راپور کې اوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب افغان حکومت سره د سولې د خبرو په برخه کې د نوو شرطونو د ښودلو په هکله دغه حزب د یو چارواکي څرګندونې د خپل حزب رسمي دریز نه دی بللی او ویلي دي چې د سولې د خبرو د پیلو په باب د اسلامي حزب رسمي دریز یوازې دغه حزب د پلاوي مشر محمد امین کریم لخوا په مناسب وخت کې اعلان شي. د اسلامي حزب لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په کار دي د افغان حکومت سره دغه حزب د سولې او مصالحې په برخه کې خلک یو څه انتظار وباسي تر څو د اسلامي حزب او د افغان حکومت ترمنځ خبري پايته ورسيږي دوړ لوري ته په املیک ته ورسي بڼه ورکي او لاسلیک ته چمتو کړي د دوړ لورو لخوا توافق روسه برسمن او په ګړه خلک په دې حق له خبش د حکمتيار د اسلامي زب یو چرواکي قاضي محمد حکیم حکیم ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې لا هم د افغان حکومت او دغه حزب ترمنځ په یو لړ مسلو اختلاف شته دي قاضي محمد حکیم په دغه مرکه کې د اختلاف وړ مسله چې لا تروسه پری د دوړ خو ترمنځ بشپړه